Radio.
په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. نن یک شنبه د 1400 مریض کال د حمل یا اوري د میاشتې 15مه چې د 2023 کال د اپریل 4مې سره سمه ده. د ازادي راډیو خبرونې له همدې شپې پیل سوې، د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په دې سهارنۍ خبري مجله کې چې زفر باز ظاهر درته وړاندې کوم، اوري چې د ملي مصالحې د عالي شورا یو چارواکي تایید کړی چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې پر 14مه کېږي. نور راپورونه هم لرو، خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. د خوست هوایي ډګر عامر وایي د خوست هوایي ډګر له جوړېدو سره به د دغه ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بېلابېلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. او روسیې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضايي همکاریو موافقه تر 2030 میلادي کاله پورې تمدید کړه. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د کورنۍ چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. حیات الله حیات پرون یک شنبه په کابل کې له لوړ رتبه امنیتي چارواکو سره په ګډ خبري کنفرانس کې دا خبره وکړه.
طالبان په ځانګړي ډول د ننګرهار، هرات، مزار شریف په څیر په ځینو نورو لویو ښارونو کې د تاوتریخوالي د زیاتولو پلان لري. د ننګرهار، لغمان، خوست او سرپل په ګډون په ځینو ښارونو کې یوازې د جمعې په ورځ د ماشومانو په ګډون شپږ ملکیان شهیدان شوي او یو ویشتر نور ټپیان شوي دي.
شغلی حیات زیاته کړه چې د لویو ښارونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره هیئتونه ځینې ولایتونو ته ورغلي دي. وسلوالو طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چپی درې ولسوالۍ کې تر 20 د ډیرو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وړ مشپه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې وروسته بیا جګړه ونښته. د 200 لومړي سیلاب قلو اردو د دوهمې پلې لیوا مطبوعاتي مسؤل شاهد الله سپای وایي چې په هغه جګړه کې چې تر پرون شنبه یې دوام وکړ، تر 20 ډیر وسلوال طالبان ووژل شول.
د 201 سیلاب قلور د دوهمې پلې لیوا منصبونو سربیره د توپچې او ایز ځواکونو له سخت برګون سره مخامخ شول چې په ترڅ کې تر دې مهاله 21 تنه ترهګر وژل شوي او یو اندازه وسلې او مهمات یې له منځه وړل شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د خوست د هوایي ډګر عامر وایي چې دغه ډګر له جوړېدو سره به د دې ولایت کرنیز او نور محصولات د نړۍ بېلابېلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په یو اعلامیې کې وویل چې د خوست هوایي ډګر به ډېر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د خوست د هوایي ډګر عامر عبدالصمد تڼیوال پرون شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوست تولیدات به د نړۍ هیوادونو ته، خصوصا جلغوزي او چارمغز به د نړۍ نورو هیوادونو ته، اروپا او د جرمنی وادونو ته صادریږي. د دې هوایي ډګر څخه به د هاج اپریشن کیږي. خوست به په راتلونکي کې د افغانستان یو د تجارت لوراري.
د ملکی هوایی چلن اداره وایي دغه هوایی ډګر د لسو کلونو پر مهال په 5 پړاوونو کې د 1.2 میلیارد افغانۍ په لګښت جوړ شوی دی. په پام کې ده چې د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف په دې اړه پرون ازادي راډیو ته وویل
امروز مسابقه میان تیم های فوتبال بانوان آینده سازان و
نن یک شنبه د آینده جوړونکو او د کابل ځوانانو د جنو لوبډلو ترمنځ مسابقه کیږي. دا د لومړۍ اونۍ درېیم مسابقه ده. پرون د جنو شریفي سپورت لوبډلې د افغان کلب په وړاندې 6-0 په وړاندې بریا خپل کړه او لومړني درې امتیازونه ترلاسه کړل.
د نجونو د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې پیل سوې. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې د افغانستان د فوټبال اتلانو د لیګ دوهم پړاو مسابقه روانه ده. زموږ غلا زده راډیو اوري. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضایي همکاري موافقه تر 2013 میلادي کال پورې تمدید کړه. د روسیې حکومت په ویلامیه کې وویل چې صدر اعظم میخائیل میشوستین د دې موافقه د تمدید سند پرون شنبه تایید او لاسلیک کړ. روسیه او د امریکا متحده ایالاتونو د فضایي همکاري موافقه په 1992 میلادي کال کې لاسلیک کړي چې څلور واري تمدید شوه ده. دغه موافقه د دواړو هیوادونو د فضایي ادارو ناسا او روسکاسموس ترمنځ د فضا اړوندو لویو څیړونو پروژو ته زمینه برابروي. بنگلادش په پام کې لري چې د کورونا وایرس د خبرېدو د سوکه کولو لپاره سره له دوشنبه په ملي سطحه د اوو ورځو لپاره ټول بند نافذ کړي. د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر عبید القادر پرون په ډاکا کې یو خبری کنفرانس ته وویل دا پریکړه په بنگلادش کې د کورونا وایرس د پیښو تر زیاتېدو وروسته وسوه. د بنگلادش حکومت ویلي چې د عاجلو خدماتو برخه به له دې ټولبند څخه مستثنا وي، خو دوی باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. یوازې د جمعې په ورځ په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 6,310 مثبتې پیښې ثبت شوې چې لوړ شمېر ګڼل کېږي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې یو ځانمرګي بریدګر پر یو موقتی بازار په حمله کې لږ لس کسان وژل. د پولیسو یو ویاند صادق دودیشه وویل ځانمرګي د هټیوالو او د چایو د پلورونکو یوه ډله په نښه کړه. پرون تر دې حملې څو ساعت مخکې د الشباب افراطي ډلې وسلوالو له ښار بهر د پوځ پر دوو مرکزونو حمله وکړه. د خبرونو پای
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.3. هرات اسمان وریز، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 24.8. کندهار کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 26.12. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 13.2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 26.12.
خبرونه مولا ازادي رادیو ریټل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکی تایید کړ چې د استانبول غونډه په شاوخوا دوه اونیو کې ترسره کیږي.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14 کیږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتي تاریخي او برخلیک ټاکونکې غونډه ده.
نن د اپریل 4 د ماینونو د خطرونو په اړه د پوهاوی او لمین پاکۍ سره د مرستې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماین یو قرباني داسې وایي:
زمان سر مخامخ شم چې څو شېبې ما ورسره بازی وکړل او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاسې له منځه یووړ.
په برما یا میانمار کې د پوځ او دیموکراسي پلوه مظاهرچیانو ترمنځ په پرونی اخر ډب کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وشته او د ژوند پرنګونو کې
دا مالونه سکوم را دي د نورو ملکو د پاره ته جوړیږي، د پړې رب ګرانه بیل ته جوړیږي، بیا دا د غو ملکو غو تجارانو نه پاتې کیږي، اضافه څنګه ته لاټ وایي چې هغه د افغانستان ته راوړید کیږي.
د یو دکاندار د زړه خواله به وری د مجله موتر ونیمو بچو ده. ورزوده خبرونه د سرموزوته د ملي مصالحې د علي شورا یو چارواکي تایید کړی چې د استانبول غونډه د رواني اپریل میاشتې په 14 کېږي. د دې چارواکي په خبره دغه غونډه د افغانستان د رواني شخړې د حل او د سولې پروسې د چټکتیا لپاره خورا مهمه ده. د استانبول د غونډې پر اجنډا له تیرې پنځشنبې د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو استازي د دولت او طالبانو له هیاتونو سره په خبرو بوخت دي. په دې اړه نور تفصيل صالح محمد صالح راکوي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا یو چارواکی تاییدوي چې د استانبول غونډه به تر دوو اونیو په لږه موده کې وسی. د دې شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر متحری پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه غونډه د افغانستان د رواني کشالۍ د حل لپاره خورا اهمیت لري.
نشست استانبول در 16 اپریل برگزار میشه.
د استانبول غونډه د اپریل میاشتې په 14مه کیږي. د افغانانو لپاره یو ډیره مهمه حیاتي تاریخي او برخلیک ټاکونکې غونډه ده. دا سه غونډه چې د افغانستان حکومت، سیاسي ګوندونه او په دې برخه کې لوی او اغیزمن رهبران په واحد طرح او ګډ لیدلوري سره پروسه ته داخلي شي. د روانې شخړې او جګړې د ختمېدو لپاره به قوي حل لارې ولټوي.
په همدې حال کې په قطر کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړی چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل هویت پټ پاتې کېدو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرې کولې پرون تایید کړی چې د اپریل پر 14مه د استانبول غونډې پر جوړېدو موافقه سوې ده. خو د دې نیټې په اړه لا هم زده او نقیز څرګندونې کیږي، ځکه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي تر اوسه د استانبول غونډې پر مشخصه نیټه موافقه نه ده سوې. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب هم پرون په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د ترکیې په استانبول کې د کیدونکو غونډې په اړه چمتووالی روان دی او تر اوسه یې نیټه مشخصه سوې نه ده. ښاغلی محب د نیټې د نه مشخص کېدو یو علت دا وشو چې د استانبول په غونډې کې د ګډونوالو ترکیب او د غونډې اجنډا نهایي سوې نه دي. تر دې مخکې تیره پنجشنبه په دوحه کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړي غلام فاروق مجروح ویلی وو د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او ترکیې استازو د قطر په کوربتوب د استانبول غونډې پر اجنډا بحث پیل کړی دی. په کابل کې پرون ځینو سیاسي ګوندونو د افغانستان د سولې په اړه د استانبول د غونډې هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې په کار ده دغه غونډه د افغانستان د رواني جګړې په حال کې مرستندوی تمام سي. که څه هم د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې د 2020 لدی کال په سپتمبر میاشت کې په دوحه کې پیل شوې، خو تر اوسه په خنډ او ځنډ مخته ځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. نن د اپریل څلورمه د ماینونو له خطرونو څخه د پوهاوي او له ماین پاکۍ سره د مرستې د نړیوال ورځ سره برابره ده. افغانستان هغه هیواد دی چې د ماینونو له امله پکې عام خلک قرباني ورکوي. د منابعو په خبره په دې هیواد کې 1600 کیلومتره مربع ځمکه کې ماینونه او ناچاو دي مواد شته چې هر میاشت په منځنۍ توګه 140 کسان وژني. تفصیل په دې راپور کې اوري.
سره له دې چې مستقیمو جګړو د افغانستان ډېرو خلکو ته زیان رسولې، خو ماینونو او ناچاو د موادو هم ډېرې خلک قرباني کړي دي. د جګړو دوام لامل شوی چې له ماینونو ډکې ځمکې په بشپړه توګه پاکې نشي. دغه ځمکې اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. یو له دغو کسانو چې د ماین چاودېدو یې د ژوند بڼه بدله کړې 25 کلن داریوش دی وایي.
ماین سره مخامخ شوم چې څو شېبې ما ورسره بازي وکړل او څو شېبې وروسته هغه انفجار وکړ او زما دواړه سترګې او ښی لاس یې له منځه یووړ. 1301 هجري لمریز کال کې د مزین په غره کې ما رما بولې ورسره ولوته. هلته د زد پرسونل
دغه سیمه چې داریوش معلول کړي ممکن په افغانستان کې ډېرې ورته سیمې هم وي. د طبي پیښو پر وړاندې د آمادګۍ د وزارت مسؤلین وایي سره له دې چې په تېرو 1.5 کلونو کې 3000 کیلومتره مربع ځمکه له ماینونو پاکه شوې، خو اوس هم 1600 کیلومتره ساحه شته چې ماینونه پکې کرل شوي دي. د دوی په خبره په 0 کیلومتره مربع ځمکه کې له 2000 لومړي کال وروسته ماینونه کرل شوي دي. د دغه وزارت د ماین پاکۍ د عملیاتو د همغږۍ رئیس محمد شفیق یوسفی ازادي راډیو ته وویل د ماینونو نه ډکې ساحې په کندهار، هلمند، لوګر، پروان، فراه، بادغیس، فاریاب، کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کې دي. ښاغلی یوسفی وویل خاغلی یوسفی زیاته کړه پر لاس جوړ شوي ماینونه تر ډېره حده په نقلیه وسایطو کې ځای پر ځای کیږي. سرګلولۍ ډېری ماشومان قربانوي او زیان رسوونکي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په تېر یو کال کې 1500 ملکي کسان د دغو ماینونو او ناچاودو موادو د چاودېدو ښکار شوي چې 10% مړه شوي دي. د دغه وزارت شمیرې ښیي چې په تېر یوه کال کې 15,000 د پرسونل ضد، 300 د وسایطو ضد او شاوخوا 1,500 ناچاودې مهمات له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې په ترکیه کې پوځي کارپوه عمر صافد د ماینونو د پاکولو چاره سخته او له لګښته ډکه ګڼي. د ده په خبره دغه ماینونه نه یوازې دا چې خلق قربانوي، بلکې ډېر اقتصادي زیانونه هم رسوي.
د ډېرو هغو شاهد وو چې هغوی خپل ځانونه د لاسه ورکړله، او ځینې داسې سیمې دي چې هغه د افغانستان په زراعت کې اقتصاد کې ډېر زیات رول لري، اما متاسفانه د ماین د موجودیت په اساس هغه ساحې تر اوسه د هغې نه هېڅ نوی اقتصادي استفاده نه کېږي. امیا کې اقتصادي، اجتماعي او زیات نور اضرار هم منځته راوړي.
که څه هم ماین پاکي او د ناچاو د موادو له منځه وړل د نړیوالو سازمانونو په مرسته دوام لري، خو په وروستیو او په تېره 2000 لومړي کال کې ځای پر ځای کېدو ستونزې ډېرې کړې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو، یو شمیر لویدیځو رسنیو د افغانستان د مسایلو په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. د دغو تبصرو غټ ټکي به له عصمت سروان څخه واورو.
فارن پالیسی خپرونې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو ټاکل شوې نیټې ته په اشاره لیکلي، له افغانستانه د ځواکونو ایستل یا د بې پایه جګړې دوام ښه انتخاب نه دی. خپرونې د نیویارک ټایمز د مارچ د 26 نیټې د راپور یادونه کړې چې د سی آی ای په قولي ویلي وو که امریکا له افغانستانه د پوځیانو په ایستلو کې له بیډي کار واخلي، د افغانستان دولت به وپرځي او طالبان به واک ته ورسیږي. القاعده او یا حتی د اسلامي دولت یا داعش سخت دریځي به په دې هیواد کې قوت واخلي. فارن پالیسی بللار په افغانستان کې تر نامعلومی مودې پورې د ډېر شمیر امریکایي پوځیانو حضور بولی چې په نتیجه کې به د امریکا لګښتونه زیات شي. د دې خبرونې پر اساس امریکا باید دریمه یا منځوي لار ولټوي چې دغه هیواد ګټې خوندي کړي، او هغه دا ده چې محدود شمیر تروریستي ضد ځواکونه په دې هیواد کې پرېږدي او هند ته پراخ رول ورکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکوي، او په دې توګه یقیني شي چې القاعده بیا په دې هیواد کې سر نشي راپورته کولی او داعش یا اسلامي دولت په افغانستان کې نشي خپرېدی. په افغانستان کې هند ته د زیات رول ورکړه بېله شکه چې پاکستان پاروي، خو د چین په وړاندې هند ته په سیمه کې د رول ورکړه اړتیا ده، او پاکستان باید پرې نه ښودل شي چې په سیمه کې د امریکا د پالیسۍ په وړاندې ودرېږي. د هل د ورځپاڼې هم له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر خطرونو لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼه وایي له افغانستانه د ځواکونو ایستل د امریکا او د متحدو ایالاتونو د متحدانو ګټو ته په ستره بیه تمامیږي. د هل لیکلي د کم شمیر پاتې پوځیانو ایستل به له سیاسي پلوه د هوساینې سبب شي، خو ستراتیژیکه ناکامي ده، او هوساینه به هم د لنډ وخت لپاره وي ځکه چې امریکا به له هغې سیالۍ ووځي چې د اتمي دولتونو په شمول د امریکا دښمنان زړه ورکوي چې په داسې ډول ستراتیژي له سره ترتیب کړي چې په نتیجه کې یې په اوږد مهال کې د امریکا ګټې وګواښل شي. د آسیا په زړه کې د امریکا حضور له ډېره وخته د سیمې د نورو لوبغاړو د ستراتیژیو په ټاکلو کې کلیدي ګڼل کیږي، خو که امریکا له افغانستانه ووځي دا لوبغاړي به خپلې هغې ستراتیژۍ بدلې کړي چې د امریکا د حضور له کبله یې تر اوسه نشوای بدلولی.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. دوستانو، زموږ خبرونه د ماښام تر اوو بجو پورې دوام کوي. پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.15 څپه یې اورېدلی سي. د افغانستان اړوند موضوع ته بیرته راګرځو، خو اوس په یوه نړیواله موضوع راواخلو. راپورونه وایي د میانمار امنیتي ځواکونو پرون شنبه پر ډیموکراسي پلوه مظاهره چیانو ډزې کړې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي دي. پوځ د مخالفانو د ځپلو لپاره تر شلو د ډیرو نورو پیژندل شویو منتقدانو د نیولو حکم هم صادر کړی دی. د فبروري له لومړۍ نیټې څخه چې پوځ کودتا وکړه، د امنیتي ځواکونو لخوا تر 550 ډیر کسان وژل شوي دي. صالح محمد صالح د نړیوالو اژانسونو په حواله راپور لري.
دوو خبری آژانسونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په مرکزی شارګوټي مونیوا کې د مظاهره چانو پر ډلې ډزې وکړې، لږ تر لږه 4 کسان یې ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. د باګو پونم آنلاین خبرونه راپور ورکړی چې بل کس په جنوبی شارګوټي تاتون کې په ډزو وژل شوی دی. د فبروري له لومړۍ نیټې چې پاوڅ په میانمار کې کودتا کړې، نږدې هر ورځ خلک چې پر وړو وړو ډلو سره ویشل شوي په لویو او وړو شرونو کې په مظاهره راوځي. دوی د آن سانګ سوچی په مشرۍ د ملکي حکومت د بیا وکمنېدو غوښتنه لري او د پوځي کودتا مخالفت کوي. له هغې راهیسې په مظاهرو کې تر 1550 ډېر کسان وژل شوي دي. یو مظاهره کوونکي چې غوښتل یې هویت یې پټ پاتې سي، پرون رویټرز خبري اجنس ته وویل امنیتي ځواکونو پرون شنبه په پرله پسې ډول بې صدونکي لاسي بمونه او مرمۍ کارولې. د رسنیو په راپورونو کې ویل شوي چې د میانمار په دویم لوی ښار مندالې او شمالي ښارګوټي هپاکاند کې هم مظاهرې شوي دي. رویټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې پولیسو او د پوځي حکومت ویندویانو د ټلیفون تماسونه ځواب نه کړل چې نظر یې واخیستل سي. بلخو پرون د یاغیانو د لسو ډلو مشرانو په آنلاین غونډه کې د میانمار پر وضعیت د بحث پر مهال د مظاهره چانو په وړاندې د پوځي حکومت لخوا د مرګونی ځواک کارول وغندل. د فرانسې خبری اجنس په حواله د شان ایالت د احیا شورا په نوم د یوې مخالفې ډلې مشر جنرال یاوید سرک ویل د میانمار د پوځي شورا له مشرانو سره باید حساب کتاب وسی. دولتي رسنیو راپور ورکړی چې چارواکو په ټولنیزو شبکو کې د بانفوزو شخصیتونو، سندرغاړو او ماډلونو په ګډون لږ تر لږه د 100 نورو پیژندل سویو کسانو د نیولو حکمونه صادر کړي دي. په ټوله کې تر اوسه د 30 کسانو د نیولو حکم ورکول شوی دی. دغه حکومتونه د هغه قانون له مخې صادر سي وي چې د وسلولو ځواکونو په وړاندې تحرکات منع کوي.
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس په خوست وروګرځو. په خوست کې په ګلان کمپ کې د میشتو وزیرستانیو کډوالو ماشومان، زده کوونکي او ښوونکي له افغان حکومت او د کډوالو په برخه کې له مرستندوی ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې په دې کمپ کې ماشومانو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره کړي. دوی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د ناروې د کډوالو شورا یا NRC وزیرستاني کډوالو لپاره خپل تعلیمي پروګرام د مارچ په 1 پای ته ورسوه، چې له کبله یې تر 5 ټولګي پورې د دوی انجونې او هلکان لز دکړو پاتې سوی دي. نور حال زما همکارا کوي.
د خوست په ګلان کیم کې وزیرستاني ماشومان، زده کوونکي، ښوونکي او قومي مشران غوښتنه کوي چې تر 15 ټولګي پورې د دوی د نجونو او هلکانو زده کړې روانې وساتل شي. د شنبه په ورځ د زده کوونکو د کلنیو پایلو د اعلان په پار هغه غونډه چې په خپل وزیرستاني کډوالو رابللې و، په ګلان کیم کې د NRC د ښوونځي سرښوونکي عبدالله وزیرستاني آزادۍ راډیو ته وویل د ناروې د کډوالو شورا د 1500 ټولګیو لپاره لس خزینه ښوونکي او 8 نارینه ښوونکي ګمار لیول چې د مارچ په 1 قرارداد ختم شو او 1500 زده کوونکي له زده کړو به برخه پاتې شول.
تر چې کې میاشتو مارچ کې 31 مارچ پر ایمې ژغاو قرارداد د دې سره بیا قرارداد ختم شو. د میژنه د اول سپ نه وخت تر 15 سم پر شاګردون دي او چې کوم چکل سین دي شپجام او عام کلاس تای دا غلګه میژه کبایل لیساته ور کوي. د دې کوم کې مشته یو سکول جوړ کړای دی UNICEF دا غواته ور کوي چې کوم 15 سم پر غا دي سکولینه او هغه ځکه چې قرارداد ختم دی دا غا چې کوم یو نیم زر شاګردون دي دا غاز به سرپرسته پد کی.
زده کوونکې انصاف الله غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل کچیر د دوی خوانځي وتړل شي نو دا یو نیم زر نجونې او هلکان چې عملا په زده کړو بوخت ول له تعلیمه به پاتې شي.
په دې پوه شو چې تعلیم څه ته وایي، په دې پوه شو چې نن سبا د تعلیم څومره ضرورت دی. مونږ د UNICEF نور موسسو نه دا غوښتنه کوو چې مونږ دې پر دې خال کې نه پرېږدي او مونږ ته دې حقوق ملاو شي.
د سراج په نوم یو بل کډوال زکونکي هم د دوی د خوانځیو د بیرته پرانستو هیله وکړه.
میز دا غشتنه غوړی میز کول ختم شوی و او د درمې میاشتې اخیری نیټه هم د میز سکولینه باندې هیڅ میز ته دامن زیرا غوړی چې میز ته سکولینه شری شي او ماسترون تم تنخه شری شي.
په ګلان کیم کې د وزیرستانه یو کډوالو مشران هم وایي کچیر د دوی ماشومانو ته د زده کړو د دوام زمینه برابره نشي نو د دوی راتلونکی به زیانمن شي. ملک جمشید مسید وویل
دیا ته امیر سره چې کوم دی پنځه لس سوه لا ګو باغ وړ کې دي پنځه لوکیشن دی او دا د نرسی چې کله قرارداد ختم شي دغه نه دا ټول به سرپرست پوده شول. خاص کر د افغان دولت نه چې دی امیر سره د ورور نه ویلي دي ورسره د یونیسیار نه نورې مؤسسات نه چې دا به سرپرست نه پرېږدي ویلي چې د دې مستقبل ضایع کیږي په دغه چې لیار هیڅ پاته نه لګي چې کله خلاص شي او دې چې داس به تعلیم پوده شي نو ډېر هغه دی ورته ډېر نقصان دی ورته یو خو کې هیڅ مشته د تعلیم مکان ورکړي او چې کومه دی تا روکړه دا بیا نور نه خلی
بلوري ته د خوځ د پهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی په ګلان کې کې لیسه لري او داس د کوونکې حالت زده کړې کولای شي. خو وزیرستاني کډوال وایي په وزیرستان کې پاکستانی نصاب تدریسیږي او که دوی افغاني نصاب ولوري نو دا ورسره توپیر لري. یاد دیوي د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضربې عذر د عملیاتو له کبله لکونه کورنۍ بې ځایه شوې چې یوه برخه خوست او پکتیکا ته هم واوښتې. که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې بېرته خپلو سیمو ته ستنې شوې خو لا هم په خوست کې د دوی خواوشا 8000 کورنۍ پاتې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه زه ډیر نه خوښ شوم چې ګډون مې وکړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو نو اوس هم د مهمو خبرونو لاندیز د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي وسلوال طالبان په پام کې لري چې د هیواد په لویو ښارونو کې خپلې حملې زیاتې کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ملي اردو چارواکو د کونړ ولایت په چاپي درې ولسوالۍ کې تر یوویشتو د ډېر وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کړې. طالبانو د دې ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې وړ مشفه د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړل چې وروسته بیا جګړه ونښته او تر شنبې پورې دوام وکړ. طالبانو په دې اړه هم تر اوسه څه نه دي ویلي. د خوست هوایی ډګر عامر وایي چې د دې هوایی ډګر له جوړېدو سره به د خوست کرنیز او نور محصولات د نړۍ بېلابېلو برخو ته په اسانۍ صادر سي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په یوې اعلامې کې وویل چې د خوست هوایی ډګر به ډېر ژر ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. په پام کې ده د نجونو د فوټبال د غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن هم په کابل کې دوه ټیمونه سره مخامخ سي. دغه سیالۍ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیل شوې دي. روسیه د امریکا له متحده ایالاتونو سره د فضایي همکاري موافقه تر 2013 میلادي کال پورې تمدید کړه. روسیه او د امریکا متحده ایالاتونو د فضایي همکاري موافقه په 1992 میلادي کال کې لاسلیک کړې چې څلور واري تمدید شوې ده. بنگلاديش په پام کې لري چې د کورونا وایرس د خپرېدو د سوګه کولو لپاره سر له دوشنبه په ملي سطح د اوو ورځو لپاره ټول بند نافذ کړي. او د سومالیا پولیس وایي په پلازمینه موګادیشو کې وزانر کې بریدګر پر موقتی بازار په حمله کې لږ تر لږه لس کسان ووژل. دوستانو د مهم خبرونو لنډیز اوس به د ژوند رنګونه وارو.
دا ژوند رنگونه
زاج بهرام خبرې کوم د کلاش مات خان وسیګم کې او د زنانه تو کورو دکانداري کوم
درته وای چې دا کوم رختونه چې دلته یې دي معمولا د خځو لپاره دي. دا کوم ځای تاسو راوړی
دا لاټ مالونه دي دا د چاینا نه د کوریا نه راوړت کیږي. دا ویش بارډر ته راځي. د ویش بارډر کې بیا دې خریداري مونږ کوو.
اوس اوا ورو ورو مخ په ګرمې دلو دا کتان ټوټي ډېر ښکاری. دا کتان کوم ځای راځي؟
دا کتان هم د چاینا نه راځي. جارجټ هم دي کتان هم دي.
تاسو د لاټ مال نو ویلې دا روخانه کې لاټ مال یعنی څه؟
یا په کوریا کې یا په چاینا کې. دا نور ملکونو لپاره جوړ شوی دي. دا د افغانستان لپاره جوړ نه دي ځکه د افغانستان تجاران دا شیلت نه سي جوړولای. افغانستان یو کموسه ملک ده. دته دا مالونه کوم راځي؟ دا د نور ملکونو لپاره ته جوړیږي. دا په ډیره ګرانه بیا ته جوړیږي. بیا دا د غو ملکونو تجارانو نه پاتې کیږي اضافه. یا کوم رنگای پاتې سي د سیټ نه یو تان دو تان تر تان پاتې سي غته لاټ وای مکمل سیټ نه وي هغه بیا پارزان به ملاوي کی هغه بیا افغانستان ته وارد کیږي
فروش څنګه ده ار اور اس کوم شمیر خلک تقریبا رتوی راځي تاسو نه ته ټوټي اخلي دی بیل بیل کالي لپاره
فروشات نو خدای دغه اوس وختو کې لک بس فروشات کمزورې سوې ده سلکس موسم ګډوډ سولو د موسم نه لګان سه بس نور خلک خو دا خو ماشینه چاته نه څوک سوې څوک سوې فروشات نن سبا کم دي
څومره آرام ایل رخت فروشي سره دا کار مو څنګه غورکه
بلرونو د وخت نام کسب او کارم ده د رخو ډیر که کسب ده د رخ ډیر که کار ده خو بس موږ هم دغه کار ده د رخ په کار کې خپل خوشاله یو
له دې رختونه بیا کور ته امړی
او ولن او بس کور ته وړونو چې کور ته وینسو اکثره وخت موبایلو کې موږ تصویرانی موبایل کور کې ماشومانو ګورې نو ضرور بیا دا غواړي نو خامخا کور ته وړو بالکل هم ده سده
ډیر زیاته مننه تاسو
باندې یو جهان مننه خیر اوسې
دوستانو مننه کوم چې زموږ خبرونه مو تر دې ځای راسره واوریدل لا هم خبرونه مو ادامه لري د ماښام تر وبو جو پری بي خو دم غړی دری مجله زما همکار مقیم نایب وړاندې کوي
تشکر لطف کړئ مونږ نه واشه